Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره پایل سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. په راپورونو کې دا درته وایي چې د افغان حکومت او جمعیت اسلامي استازیو پرون د دریم وار لپاره خبري وکړې. نن دوشنبه ده، د مرغومي یجدې 13مه د جنوري میاشتې 8مه. له خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کیږي. د کورنیو چارو وزیر پرون په بلخ کې له عطا محمد نور سره وکتل. د افغانستان د جمهوري ریاست او د نفوس د احوال ثبتولو مرکزي ادارې ترمنځ د برېښنایي تذکرو د ویش د پایل پر سر بحثونه روان دي. د جنوبي کوریا د ساحلي ساتونکو یو چارواکی وایي د تیلو له یوه ټکر سوي ټانکر څخه تر نن سهاره پورې لمبې پورته کېدې. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک پرون په مزار شریف کې له مستعفي والی او د جمعیت اسلامي ګوند له اجرائیه رئیس عطا محمد نور سره د بلخ پر وضعیت خبري وکړې. شغلی نور په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنې کې د هیواد پر روان وضعیت، د شمال پر امنیت، بیا په ځنګړي ډول د بلخ پر تحولاتو نظرونه تبادله شول. د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې تیر ماښام بلخ ته لاړ چې د بلخ د نوي والی محمد داوود ویان رحمت الله فطرت هیله شولې چې د عطا محمد نور د استعفا پر سر ولړ سوي اختلافات به ډیر ژر حل سي او نوی والی به بلخ ته ورسي. د افغانستان د جمهوري ریاست او د نفوس د احوال ثبتولو مرکزي ادارې ترمنځ د برېښنایي تذکرو د ویش د پایل پر سر جدي بحثونه او مشورې روانې دي. د افغانستان د نفوس د احوال ثبتولو مرکزي ادارې ویان روح الله احمدزي ازادي راډیو ته وویل
همدا اوس مونږ د جلال مول ولسمشر د دفتر له ریاست سره په اړیکه کې یو چې کوم تاریخ مشخصا ښه دی چې مونږ دغه ملي بهیر پیل کړو، نو انشاءالله په نږدې راتلونکي کې مونږ مشخصا دغه تاریخ اعلان کړو.
په پام کې وه د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ رسما پیل سي. خود نفوس د احوال ثبتولو مرکزی ادارې وروسته وویل د دغه تذکرو د ویش نیټه باید د جمهوری ریاست لخوا اعلان سي. مشرانو جرګې پرون له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر ژر پیل کړي. د بغلان پولیس وایي په وسلوال نشته کې څلور وسلوال مخالفان وژل سوي او پنځه نور ټپیان دي. د بغلان امنیه قمندان مل پاسوال اکرام الدین سری پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال مخالفانو ته پروستیو کې هغه وخت مرګ ژوبله واوښته چې په بورکه ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو پر پوستو حمله وکړه او د افغان پوځیانو له دفاعي بریدونو سره مخامخ شول. بورکه د بغلان ولایت په شمال ختیځ کې موقعیت لري او سش کالې پر مرکز وسلوالو مخالفانو تر لاسو زیات ډله ییز بریدونه کړي دي. د دولت کوم مخالف ډلې د دې وروستیو تلفاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د جنوبي کوریا د ساحلي ساتونکو یو چارواکی وایي د تیلو له یوه ټکر سوي ټانکر څخه تر نن سهاره پورې لمبې پورته کېدې. د تیلو د ټانکر یوې لېږدونکې کښتۍ له یوې باروړونکې بیړۍ سره د چین ختیځو سواحلو ته نږدې ټکر وکړ. په پیښه کې د تیلو د لېږدونکې کښتۍ د دېرش سورلۍ چې ډیری ایرانیان وه لا هم تری تم دي. د جنوبي کوریا دغه چارواکي وویل د عملې د تری تم سوي غړو برخلیک تر نن سهاره پورې معلوم نه وو. د چین د ترانسپورت وزارت ویلي په دغو لادراکه سویو کسانو کې دېرش تنه ایرانیان او دوه بنګلادیشیان شامل دي. د تیلو په لېږدونکې بیړۍ کې 1,6,000 ټنه ایراني تیل انتقالېدل چې ارزښت یې 6 میلیونه ډالر اټکل سوی دی. هڅه روانه ده چې د تیلو لېږدونکې بیړۍ سورلۍ وژغورل سي او د هغې بلې بیړۍ ټوله سورلۍ ژغورل سوې ده. او اوس هم یو جالب خبر، د امریکا په متحده ایالاتونو کې د لاټرۍ د دوو ټکټونو رانیونکو څه باندې 1 میلیارد ډالر وګټل. چارواکو پرون وویل یوه کس یا هم ډلې په نیو همشایر کې 5.6 میلیونه ډالر وګټل. تر دې یوه ورځ مخکې بل ټکټ رانیونکي په فلوریدا ایالت کې 450 میلیونه ډالر وګټل. د ګټونکو نومونه تر اوسه پورې نه دي افشا سوي. او د سویډن پولیس وایي په ستاکهولم ښار کې د میټرو له یوه تمځای د باندې د پرونی چاودنې له کبله یوه ټپي سوي سړي ساه ورکړه. د ستاکهولم د پولیسو ویان سپین ایریک وولسن پرون وویل دغه څه باندې 6 کلن سړی وروسته له هغې ټپي سو چې ظاهرا یې له مځکې څخه کومه اله پورته کړه او هغه ورباندې وچاودېده. په پیښه کې یو 15 کلنه ښځه ټپي سوې هم ده. دا چاودنه د میټرو په واربی ګارد تمځای کې سوې چې د هودینګې هستوګنې سیمې ته راوتلې ده. تر اوسه د دې پیښې علت نه دی معلوم، خو محلي رسنیو ویلي کیدای سي چاودنه د لاسي بم له کبله وه. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اورئ چې د جمعیت اسلامي یو باوري سرچینه وایي د دغه ګوند استازیو پرون د دریم وار لپاره له افغان حکومت سره خبرې وکړې. مشرانو جرګې د برېښنایي تذکرو د ویش د بهیر د پیل غوښتنه وکړه.
د افغانستان جمهور رئیس او اجرائی رئیس د حکومت رهبرۍ نه مغوښتنه ده چې جدي او په عاجله توګه د تذکرې توزیع شروع کړي.
د افغانستان د نفوس د احوال ثبتولو مرکزي اداره وایي چې ډېر ژر به د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل شي.
همدا اوس موږ د جلاد محبو ولسمشر د دفتر له ریاست سره په اړیکه کې یو چې کوم تاریخ مشخصا ښه دی چې موږ دغه ملي بهیر پیل کړو.
دا هم اورئ چې د تیلو د ټانکر یوې لېږدونکې کښتۍ له یوې باروړونکې بیړۍ سره د چین ختیځو سواحلو ته نږدې ټکر کړی چې له کبله یې تر دېرشو ډېر کسان چې ډېری ایرانیان دي اوس هم لا درک دي. د ژوند په رنګونو کې له یوه کوچي سره خبرې سوي چې وایي نابللي مېلمه ته نه ورخطا کېږي.
مستي ورکړو که بیا دا یې خوښ نه شي، کورت ورکړو که بیا دا یې خوښ نه شي، چکه ورکړو خو د چلله شیرانو کې یو شی دته خوښېږي.
تر اوو نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونه د سر راپور راخلو. د افغان حکومت او جمعیت اسلامي ګوند استازیو پرون د دریم وار لپاره خبري وکړي. دغه خبره د جمعیت اسلامي یوې باوري سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړه. اخوا د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور له رویټرز اژانس سره په یو تازه مرکه کې د حکومت پر وروستیو فیصلو نارضایتي څرګنده کړې ده. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د جمعیت اسلامی ګوند یو باوري سرچینه تاییدوي چې پرون د افغانستان د جمهوری ریاست او جمعیت اسلامی د استازیو ترمنځ خبري شوې دي. په پرونیو خبرو کې ښکلي سرچینې د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له تیرې اونۍ دا پیل شوې مذاکرې څه نتیجه لري وویل له دې چې خبرې روانې دي د جزئیاتو د افشا کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. تر دې مخکې د ارګ او جمعیت اسلامی ترمنځ د دوو مخکنیو دورو خبرو تایید د جمعیت ګوند یوې سرچینې ازادي راډیو ته کړی و. اخوا یو کورنۍ رسنۍ تولو نیوز په تازه رپورت کې د افغان حکومت او جمعیت اسلامي ګوند د پرونی خبرو د ګډونوالو نمونه خبره کړې دي. د رپورت په اساس د بهرنۍ چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند رئیس صلاح الدین ربانی، عبدالستار مراد، محیدین مهدی او نور رحمان اخلاقی د جمعیت اسلامي په استازیتوب او د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی، د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی د حکومت په استازیتوب په دې خبرو کې برخه اخیستی و. په راپور کې دا هم ویل شوی چې د جمعیت اسلامي ګوند حکومت ته یو لسمادیز وړاندیز سپارلی چې پکې د اساسي قانون لویه جرګه د توشیح شوي قانون په اساس د الکترونیکي تذکرو ویش، د نظام بدلون، په حکومت کې د جمعیت ونډه او د حکومت تر پایه د بلخ د والی په توګه د عطا محمد نور پاتې کېدل غوښتل شوی دي. ارګ مانی خپل پخوانی دریس چې هماغه د بلخ له ولایت د عطا محمد نور د استعفا منځوري و بیا تکراروي او په پرونی خبرو څه نه وایي. اخو په خپل عطا محمد نور د رویټرز خبری اژانس ته په یو تازه مرکه کې چې پرون خبره شوی یو ځل بیا د حکومت په وروستیو پریکړو ناخوښي وښوده او دا یې هم وویل چې د جمعیت په خوښه به په راتلونکي کې ولسمشرۍ ته کاندید شي.
جرم
مې څه دی چې توطیه راته جوړیږي؟ زما جرم دا دی چې له تروریزم سره مې جنګ کړی او له غرب سره متحد پاتې شویم. جمعیت یو موټی دی او پاتې بشي، خو په عبدالله به نور هیڅکله اعتماد ونه کړي. که د جمعیت اسلامي رئیس او متحدین دا مسؤلیت د ما په غاړه کړي، حتما به په راتلونکي کې کاندید شم. د جمعیت اسلامي رهبری شورا وروسته له هغه په حکومت کې د خپلې ونډې په معلومولو ټینګار وکړ چې کابو درې اونۍ مخکې افغان ولسمشر د بلخ د پخواني والی او د جمعیت ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور استعفا ومنله. د عطا محمد نور پر ځای د جمعیت اسلامي ګوند یو بل غړی انجینر محمد داود د بلخ والی وټاکل شو او وایي چې د ارګ له فرمان سره سم به بلخ ته ولاړ شي. خو د بلخ پخوانی والی وایي د غوښتنو د نه منل کېدو په صورت کې د بلخ ولایت چاته نه پرېږدي.
د افغانستان جمهوری ریاست د سوریې په جګړه کې د افغانانو د وژل کېدو په عکس العمل کې وایي چې نور باید د افغانانو ویني د پردیو د ګټو لپاره توی نسی. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست وایي چې افغانستان د نیابتي جګړې مخالف دی. حدیث پردیس له کابل.
د سوریه په جګړه کې د 2000 افغانانو وژل کېدل او د 2000 نورو د ټپي کېدو موضوع د افغان حکومت له خبرګون سره مخ شوې ده. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي چې افغانستان په کور دننه او بهر د نیابتي جګړې مخالف دی. نوموړي د یکشمې په ورځ رسنیو ته په استول شوي ویډیو کلیپ کې ویلي چې نور باید د افغانانو وینې د پردیو ګټو لپاره تویی نه شي.
ما مخالفت خود با هر
دیوی مونتل په افغانستان او افغانستان څخه د باندې د نیابتي جګړې په اړه په واضح توګه خپل مخالفت اعلان کړی دی او باید نور دغه وطن د بچیو وینه د پردیو د ګټو لپاره توی نه شي
تر کشورهای دیگه رخته شود.
په ایران کې فاطمیون لخکر ایرانی رسنیو ته ویلي چې تر دې دمه 2000 افغانان د سوریه په جګړه کې وژل شوی او 3000 نور ټپین شوی دي. د دغه لخکر د فرهنګي برخې مشر زهیر مجاهد ویلي چې دغه افغانان د ایران لاره د سوریه جنگ ته تللی وو. خو د ایران حکومت بیا په رسمي توګه د سوریه جګړې ته د افغانانو د استولو رپورټونه رد کړي دي. که څه هم تر دې وړاندې د سوریه د جګړې په میدانونو کې د افغانانو د حضور په باب انځورونه خپاره شوي دي، خو افغان حکومت ویلي چې په دې اړه رسمي اسناد نه لري. له دې وړاندې اجرائی ریاست دویم رسیال محمد محقق په تهران کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال له فاطمیون لخکر څخه چې افغانان هم په چوکاټ کې د سوریې جګړې ته سول شوي و مننه وکړه، خو هغه مهال د ښاغلي محقق د څرګندونو ګڼ غبرګونونه راوپارول او د افغان حکومت اجرائی رئیس د هغه څرګندونې د افغان حکومت له سیاست سره په تضاد کې بللې وي او ویلي چې افغان حکومت د نړۍ په هیڅ ځای کې په جګړو کې د افغانانو له ګډون څخه ملاتړ نه کوي. اوس د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې ایران باید د خپلو مالو پاړه جواب وین کوي او افغان حکومت باید د چوپ پات کېدو پر ځای دغه مسله د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي. د ولسی جرګې غړی نواب منګل:
ایران صریحا د مهاجرینو تو استفاده کړی ده او افغان مهاجرنه د تحصیل دي چې د سوریه په جنگ کې برخه وخت دا باید په ایران باندې څنګه مې نظر ته کې ایران جزا وویني او هغه افراد چې الته لمنځه تللي دي یا زخمیان شوي دي یا لنه درک دي دغه حقوقي د شو ته باید رسیدګي وشي چې ولې دا سوال شول، ولې جنگ ته سوال شول، ولې د مهاجر بنوم نه غلط استفاده وشوه.
د خاغلی منګل په خبره ایران د سوریه جګړې ته د افغانانو په استولو نړیوال قوانین نقص کړی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د کندهار اوسیدونکو او د دې ولایت د ولایتي شورا غړو د پاکستان په وړاندې د امریکا د وروستي دریځ ملاتړ وکړ. په دې اړه په جوړه سوې غونډه کې ویناوالو ځینې څرګندونې هم کړې چې له صادق رښتینی څخه جزئیات اورو.
د کندهار اوسیدونکي تورنیک محمد ویل د امریکا د غې تګلارې هرکلی کوي چې پر پاکستان یې خپلې مرستې بندې کړي. هغه پر نړیوالو غږ وکړ چې د امریکا د ولسمشر د وروستي دریځ ملاتړ کوي ځکه چې پاکستان تل د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه کړې او وسلوالو ته یې پناه ځایونه ورکړي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس جان خاکریزوال هم پر پاکستان د امریکا د مرستو بندول یو شی اقدام وبلی او ویل چې ټول نړۍ اوس په دې پوسوي چې پاکستان د تروریزم مرکز دی او طالبان القاعده په پاکستان کې دی روزي او افغانستان ته راستوي.
ټول دنیا اوس په دې پوسوري چې ټول القاعده په پاکستان کې او پاکستان او روسي او افغانستان کې دا د نن ورځې ټول بودی چې په پاکستان باندې باندې کړ امریکا یې ناوړه کې دا په باندې د مستو سیاست په دې ډېر خوشاله یو ډېر پرازي یو.
د غونډې ګډونوالو همدارنګ پر حکومت له دې عمل نیوکه وکړه چې د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق پلیر کول سره غواړي چې کندهار نام نکړي. د کندهار د ولایتي شورا غړي نعمت الله شیردلی وویل مرکزی حکومت د جنوب بهرنیو هیوادونو په غوښتنه کندهار له کستی نام نه سره مخ کوي او همدې هدف ته د رسیدو لپاره غواړي چې جنرال عبدالرزاق له مخې لیرې کړي. د کندهار د ولایتي شورا غړي دا څرګندونه پر داسې مهال کوي چې د بلخ د پخواني والی عطا محمد نور پراته د حکومت کوم بل چارواکي تر اوسه د کومندان رازق د لیر کولو پاره معلومات نه دی ورکړي.
اوس به رضوان مراد راته وایي چې بهرنۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
ټایمز آف انډیا ورسپانه په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان کې د هند مبهمه پالیسی تر عنوان لاندې یو مطلب خپور کړی دی. ټایمز آف انډیا لیکي د افغانستان په اړه د اساسي لورو تګلارې ښکار دي. امریکا غواړي پرته له دې چې کوم زیان وویني له افغانستان څخه ووځي، واشنگټن نه غواړي چې د پاکستان اټومي وسلې د جهادي ډلو لاسو ته ولویږي او یا دا ډلې پر امریکا حمله وکړي. ورځپاڼه وایي پاکستان په دې باور دی چې بریالی شوی دی او غواړي خپل د خوښې حکومت کابل کې رامنځته کړي. پاکستان دا هم غواړي چې کشمیر هم د اسلام آباد په خبره له هند څخه آزاد کړي. دا مطلب لیکوال وایي چین هم نه غواړي چې د دې هیواد له چنې وهلو پرته دې په آسیا کې یوه پاڼه هم وخوریږي. روسیه غواړي نړیوال ځواک وسی او پاکستان د افغانستان په چارو کې لیواله وساتي. خو ټایمز آف انډیا پوښتنه کوي چې په دې ټولو کې په افغانستان کې د هند رول څه دی. ورځپاڼه لیکي پر امریکا د 11 سپتمبر له بریدونو وروسته هند غوښتل افغانستان ته سرتیری واستوي خو واشنگټن دا موضوع رد کړه. بیا د پخواني صدر اعظم منموهن سنگ د واکمنۍ پر مهال هند په افغانستان کې د پوځي حضور مسأله مطرح کړه خو د پخواني جمهور رئیس اوباما ادارې ورسره موافقه ونه کړه. ټایمز آف انډیا زیاتوي نوی ډلی د افغانستان د بیا رغونې په پروسه کې ونډه واخیسته او میلیاردونه ډالر یې ولګول. خو اوس چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هند غواړي چې افغانستان ته سرتیری واستوي صدر اعظم نریندرا مودي دا غوښتنه رد کړې ده. تلګراف ورځپاڼې بیا د هغه سرتیری کورنۍ ته د برتانیې د شاهزاده هری د خواشینۍ د پیغام په اړه لیکلي دي چې ویل کېږي د افغانستان په جګړه کې له ګډون وروسته یې د رواني ستونزې له امله ځان وژنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي 9 کلن ناتن هانت د افغانستان په هلمند ولایت کې دنده ترسره کړې وه او له شاهزاده هری سره د سرتیرو په هغه ډله کې و چې د سرک د غاړې ماینونه کشف او خونسا کول. شاهزاده هری د هند کورنۍ ته په یو ځانګړي لیک کې د خپلې خواشینۍ او تسلیت پیغام استولی دی. ټلګراف ورځپاڼه زیاتوي چې ناتن هانت له یوې مودې راهیسې له رواني ناروغۍ او ډپریشن یا ژور خفګان سر ټکو او د ستونزې له خپلو ملګرو سره هم شریکه کړې وه. د هانت مړی د جنوري په 2 نیټه د هغه په کور کې وموندل شو. دغه سرتیری د غراز دفاع وزارت لخوا نوموړي ته د لازمي درملنې او روغتیايي اسانتیاو د نه برابرېدو هم شکایت درلود. په همدې حال کې د برتانیې پوځ وایي چې د ناتن هانت د مړینې په اړه تحقیقات کوي.
د افغانستان د نفوس د احوال ثبتولو مرکزی اداره وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په وړاندې هیڅ ډول سیاسي قانوني حقوقي خنډ نسته او ژر به دغه پروسه پیل سي. دغه اداره وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست سره هم په دې اړه خبرې روانې دي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان د جمهوری ریاست او د نفوسو د احوالو د ثبتولو مرکزی ادارې ترمنځ د برېښنایي تذکرو د ویش د پیل پر سر جدي بحثونه او مشورې روانې دي. د افغانستان د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزی ادارې ویاند او سلاکار روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل دا اداره له 2 اونیو راهیسې په تخنیکی لحاظ پوره چمتووالی لري څو د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل کړي.
نفوسو د احوال ثبتولو مرکزی اداره د برېښنایي تذکرو د ویش برخه کې مشخصا دې ته چمتو او آماده ده چې په نږدې راتلونکي دغه ملي بهیر له خیر سره پیل کړي. همدا اوس موږ د جلال اباد ولسمشر د دفتر له ریاست سره په اړیکه کې یو چې کوم تاریخ مشخصا ښه دی چې موږ دغه ملي بهیر پیل کړو. نو انشاءالله په نږدې راتلونکي کې موږ مشخصا دغه تاریخ اعلان کړو.
درې اونۍ مخکې د نفوسو د ثبت او احوال د قانون د ځینو مادو د بدلولو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ کمیسیون تایید کړ چې له مخې باید په برېښنایي تذکرو کې د افغان قوم او مذهب کلمې ولیکل شي. د ولسی جرګې ځینو غړیو بیا له دې موضوع سره مخالفت وښود او د شنبې په ورځ هم د جرګې په عمومي غونډه کې پر یادې موضوع تود بحثونه وکړل. خو د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزی ادارې ویاند روح الله احمدزی ډاډ څرګند کړ چې په دې برخه کې هیڅ ډول خنډ نشته او مخکینی لانجې هم هواري شوې دي.
قانونی حقوقی او سیاسی لحاظ مونږ د خپل دغه ملي برنامه کې وړاندې هیڅ ډول کومه ستونزه نه لرو. له قانوني اړخ کې چې کوم ملاحظات د ملي شورا د قانون اړه حل شو، قانون تایید شو، د ملي شورا د قانون تصویب شو او جلالت ما ولسمشر هم په مدد مخه در قانون توشیح کرد. به شنبې ورځ مشخصا در قانون په رسمي جریده کې هم چاپ شو.
تر ټولو لومړی ولسمشر د تذکرې لپاره فورم ډکړی او د ولسمشرۍ معنی یو چارواکي هم د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنایي تذکرو ویش به ډیر ژر پیل شي.
ومردل چې د افغانستان د نفوس د احوال ثبتولو مرکزی اداره وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په وړاندې هیڅ ډول ستونزه نشته. بلخوا د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل کړي. د دې جرګې غړیو دا غوښتنه په پرونی غونډه کې کړې ده. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په ولسی جرګه کې اوس هم د برېښنایي تذکیرو د ویش په تړاو جنجالونه روان دي. د افغانستان د مشرانو جرګه ټینګار کوي چې دغه تذکیرې ژر تر ژره د هیواد په رتباو وویشل شي. د مشرانو جرګې غړو د یک شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د برېښنایي تذکیرو موضوع بشپړه حل شوې او د ویش ځنډولو ته یې هیڅ پلمه نه ده پاتې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وویل د ملي شورا د دواړو جرګو د ګډ کمیسیون د پریکړې له مخې دغه تذکیرې باید ډیر ژر خلکو ته ورکړل شي.
د تذکیرو موضوع یو ځل بیا تکرار وایم، په دې کې بله خبر نه ځئ. د مجلسیانو د پریکړو په اساس د اساسي قانون د هدایت سره سم مشترک کمیسیون فیصله کړې او د افغانستان د جمهور رئیس او اجرایي رئیس نه د حکومت د رهبرۍ نه مو غوښتنه داده چې جدي او په عاجله توګه د تذکیرې توضیح شروع کړي.
د مشرانو جرګې د غړو په خبره برېښنایي تذکیرې کولی شي چې د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا درې اونۍ مخکې د نفوسو د ثبت او احوال د قانون د ځینو مادو د بدلولو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ کمیسیون تایید کړ چې له مخې باید په برېښنایي تذکیرو کې د افغان قوم او مذهب کلمې ولیکل شي. د ولسی جرګې ځینې غړي بیا له دې موضوع سره مخالفت ښیي او د شنبې په ورځ هم د جرګې په عمومي غونډه کې پر یاد موضوع تاوده بحثونه وکړل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارواکو نظر ولرو، خو مسؤلینو یې له سویلو ډډه وکړه. خو د ولسمشرۍ ماڼۍ یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د برېښنایي تذکیرو ویش به ډیر ژر پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د نفوسو د ثبت او احوالو د مرکزی ادارې ویاند روح الله احمدزی وایي د برېښنایي تذکیرو د ویش په وړاندې هیڅ کومه تخنیکي ستونزه نه ده پاتې.
د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزی اداره د الکترونیکي تذکرو د ویش په برخه کې له تخنیکي او فني لحاظه کاملا دې ته چمتو ده چې دغه ملي بهیر باید پیل کړي. موږ د دوی د دفتر له ریاست سره په اړیکه یو چې کوم تاریخ تاریخ دی چې جلالتمحمد ولسمشر راسي او دغه ملي بهیر افتتاح کړي. له دوی سره موږ په ارتباط کې یو، په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله دغه ملي بهیر د ولسمشر لخوا نه افتتاح کیږي.
د مشرانو جرګې یوه غړي رانا ترین وایي برېښنایي تذکیرې کولی شي چې د امنیت له ټینګښت سره هم مرسته وکړي. د دې په خبره حکومت باید نور وخت ضایع نه کړي او د دغو تذکیرو د ویش لړۍ پیل کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادي راډیو څخه.
د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالیو اوسیدونکي پر ولایتي چارواکو تور پورې کوي چې د دوی په نوم راغلي مرستې دوی ته نه ورکوي. دوی پرون په یوه اعتراضي غونډه کې هم خبرې کړې دي چې تفصیل یې له شریف الله شرافت نه اورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ ځایي خلک وایي رواني جګړې ترې هر څه اخیستي، خو دولتي چارواکي د دې پر ځای چې لاسنیوی وکړي د دوی په نوم راغلي مرستې شخصي جیبونو ته اچوي.
موږ بیچارهګان څه وکړو؟ موږ خو یو سړی به موږ غور کوي. ټول دای خلک دي چې په خپل عیال پورې اریان دي،
مسکین او فقیر او غریب د پښو لاندې دي.
والي ته عرضې کړې، والي ته ورغلي، هغه موږ بیرته پسې اخیستي.
دا او فریاد د اورزګان د هغه جګړه ځپلو دي چې په یوه یوه جوړه جامو کې د جګړو له کبله د خپلو سیمو راوتلې دي او نورې هر څه له لاسه ورکړي. دغه خلک چې د لاریون په مخه د ترینکوټ ښار ته راوتلي وه د خپلو حقوقو غوښتنه یې کول. دوی پر چارواکو تور پورې کوي چې د دوی په نوم راغلي مرستې شخصي جیبونو ته اچوي.
یا یو مور سړی چې هغه چې ورکوي و مسکین او فقیر او غریب د پښو لاندې دوه درې غاښته مایل دي چې زرنجانې بار کړي او یو یې په وړو په سرای کې خرڅوي.
چې موږ دغنې بسترې ولاقه لرو چې موږ خپل عیال پکې بیا بخاري بیا تکلیف موږ د نانې دغه ولاړې دي موږ څه وکړو.
د لارینو راخوا بیا یو شمېر نورو قومي مشرانو هم په همدې موخه احتجاجیه غونډه وکړه او له ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې په ادارو کې د فساد مخه ونیسي او خلکو ته خپل حقوق ورکړي.
نو موږ دغه هیله لرو د والي صاحب سره د نورو سره چې بس کې نور دغه ولسته ورک.
د اورزګان والی محمد نذیر خروټی هم د خلکو دغه خبرې تاییدوي، خو پراپر مرستندوی ادارو غورځوي او دغه راځمنه کوي چې دغه تلبه د فساد مخه نیسي او خلکو ته به خپل حقوق ورکوي.
شکایتونه واقعا چې موجود دي، طبعا چې ستونزې به ځینې ځایونو کې موجودې وي. روزګان په نورو ځایونو کې د مرستو خپل تداوم دوی وکړي. دوی خپل یو طرزالعمل لري، د هماغه طرزالعمل له مخې نه دوی خپلې مرستې کوي او په دې کې موږ مداخله نه کوو.
هڅه موکړه چې په دې اړه د مرستندوی ادارو له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې خلکو شکایت کوي چې د دوی په نوم راغلي مرستې زورواکو ته ورکول کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د چین د ترانسپورت وزارت وایي 13 ایرانیان او 2 بنگلاديشیان د چین په اوبو کې د یوې تیل وړونکې بیړۍ او یوې چینایي کارګو بیړۍ د ټکر په پیښه کې له درکه سوي دي. د تیلو په لېږدونکي ټانکر کې د شپېتو میلیونو ډالرو په ارزښت تیل بار و. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور تفصیل له صفي الله ستانک زیناوري.
د تیلو له یوې لویې ټانکر بیړۍ پرون تر ناوخته هم لمبې ختلې. دا تیل وړونکې بیړۍ وړمه ورځ د چین په اوبو کې له یوې کارګو بیړۍ سره ټکر شوې وه. په پیښه کې د بیړۍ 2 ایرانی او 2 بنګلاديشي سورلۍ لادرکه دي. په دې بیړۍ کې 1,6 لک ټنه تیل انتقالېدل. د 1 میلیون بیرله تیلو بیه چې په دې ټانکر کې ځای شوی و 80 میلیونه ډالر اټکل شوی. د چین د ترانسپورت وزارت پرون وویل د سانچی په نوم د تیلو دا ټانکر بیړۍ چې د پاناما بیرغ پرې رپېده لا هم سوځي او ډېره اندازه تیل ترې تللی دي. هڅې روانې دي چې سورلۍ وژغورل شي. د ایران د سمندري بندرونو رئیس محمد رستاد وویل ناسمې هوا او د اور زیات دود د ژغورونکې ډلې کار ستونزمن کړی دی. د چین د ترانسپورت وزارت ویلي د چینایي کارګو بیړۍ ټولې 1 سورلۍ ژغورل شوې دي. کارګو بیړۍ چې د هانګ کانګ بیرغ پرې رپېده 4 ټنه غله انتقالوله.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک پرون په مزار شریف کې له مستعفي والی او د جمعیت اسلامي ګوند له اجرایه رئیس عطا محمد نور سره د بلخ پر وضعیت خبرې وکړې. د افغانستان د جمهوري ریاست او د نفوس د احوال ثبتولو مرکزي ادارې ترمنځ د برېښنایي تذکرو د ویش د پایل پر سر جدي بحثونه روان دي. مشرانو جرګې پرون له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر ژر پایل کړي. د بغلان پولیس وایي په وسلوال نشته کې 4 وسلوال مخالفان وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. نشته په بورکا ولسوالۍ کې سوي ده. د جنوبي کوریا د ساحلي ساتونکو یو چارواکي ویلي د تیلو ایله یو ټکر سوي ټانکر څخه تر نن سهار پورې لامبې پورته کړي. د تیلو د ټانکر یوې لېږدونکې کښتۍ د یوې بروړونکې بیړۍ سره د چین ختیځو سواحلو ته نږدې ټکر وکړ. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د لاټرۍ د 2 ټکټونو راریونکو څه باندې 1 میلیارد ډالر وګټل. د سویډن پولیس وایي په ستاکهولم ښار کې د میټرو له یوه تمځای د باندې د پرونی چاودنې له کبله یوه ټپي سوي سړی سا ورکړه. په چاودنې کې یوه ښځه هم ټپي سوې ده.
د ژوند رنګونه.
نوم ملک سرور ده. خوی
ملک صاحب څومره وخت کې ستاسو مالداری کوي؟
مالداری خو مونږه ډیره سابقه نه ده.
کوم مالونه دي ساتلی دي؟
مالونه میګی دي، وزې دي.
میګه په کال کې څو بچی پیدا کوي؟
میګه په کال کې یو کال کې یو زیږی دي.
بیا څو بچی پیدا کوي؟
بدلې دوه زیږی، اصلي یو زیږی.
بیا دوه بچی هیڅ زیږی کا یو؟
یو بچی کده.
ولی
یو په دې څه ده چې ما غدوم دې یو قیمت نه پرګی تاکړه وشيږي. یو سره چې وستا غاصب ده زندونه کې دا خو 15 نفر زول لري. یادوې چې په درخې
د مالو ته کوم شین ورکې؟
دغه پندانه یا واخه دغه شین ورکو. نور شیخ نه رسیدي کنه غنم خو موږ ورکو، موږ خپل غنم نه پیدا
کړو. او سړی چې مال نه ډیر ډنګریږي کنه دوته د خوراکي مواد سم نه رسیدي او یخ کیږي.
یخ هم کیږي، خوراکي مواد نه رسیدي. که خوراکي مواد ورسیږي نو هغه ولې ډنګر شي؟
څو دانی میګل لري، څو وزي لري؟
دفتن خوزه خپل سلوزې لرم.
سلوزې؟
او
دا د میګ شو دی یو رقم وی لري کنه دا ولې
هغه نو کاونه دی خدای دې چې لګوام چې اثر سترې د اخیره دی نو لږ گیم کده کده ولږی بیخیل بده بتر کیږي خو هغه سره ذاتی دغه ششته د میګ سره
د دې شو نه بیا مستیو چکم جوړوي.
مستی چکا کرو د درې شاند نه جوړي. یوول مستی کیږي بیا چکا بیا کرو.
یو نزول مل مسجد کراس کنه ډیر تاسو ته خاص یو ته بیا کوم شین ورکوي؟
هغه ته بیا دا غوړی ورکوي. وړی به ډوډۍ سره وخوري. ویلی کولو ته دا یو رقم مسکه ورته وایي، دا شی به ورته کېږدو چې ډېر ښکلی شی دي، که بیا هغه نه خوري بس په اور یې دوښه یې ورته پخو خوري.
نو غوړی کې ډوډۍ پورې کا
ډوډۍ کې میده کوي لکه دا نو شوروا غوندې عین دا شوروا په شان کې، که بیا دای خوښ نه شي مستې ورکړو، که بیا دای خوښ نه شي کورت ورکړو، که بیا دای خوښ نه شي چکه ورکړو، خو د سله شیرانه که یو شی دې ته خوښېږي کنه.
وزه نه ورته حلالوي؟
نه وزه چې حلال مه خپله لګیم دغه ته به څه حلال.
څنګه مېلمنو ته خو به د طبیعت نه خرابېږي؟ ولې
مېلمنه د خدای دوست ده، مېلمنه ته څنګه تب خرابېږي؟ هغه خپل نصیب خوري، هغه چې راځي هغه خپل نصیب پروردګار ده ټاکلی.
دا وزې چې مرض پکې ولګېږي بیا څنګه کوئ؟ داسې دا بیا چې د دې مرض معلوم شي چی پرې کوئ؟
بیا دا دواخانو کې ورته دوا اخلو. ډاکټر ډېر په قیمت راځي، اوس د ډالرو خبرې دي. هماغه لاس بیا چې خرچې کړو د یو ډاکټر پیسې هلته نه پوره کېږي چې موږ ته راشي. دې ولي چې پیچکاري کوو
پیچکاري هم خپله کوئ؟
هو دې مالداري خو بیا موږ خپله ډاکټر یاست. څه دوا ورته واخلو؟ څه رقم یې کړو؟ له مجبورۍ نه، اکثر یې مردارېږي، هم ډېر یې مردارېږي.
وسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه سهارنۍ خبری مجل...